السلام علیکم د سهار لس بجې شپې یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د سندرو ملمانه خبرونه ته ځانګړې شوې، خو په لنډه خبری برخه کې به واوري چې پاکستان منلې چې له افغانستان سره د هند مرستې 50,000 ټنه غنم دی د افغانستان په لاریو کې افغانستان ته ورسیږي. پر دې مخکې لانجا و پاکستان ویل چې د دوی لاری باید دا مواد له هند نه راواخلي او په افغانستان ته راورسوي. دا او ځینې نور مسائل وروسته راځي، خو راځي چې په سر کې خبرونه واورو. ولکه افغانان سکه لخپلو مینو بیزای شوی دی. د فرانسې د بهرنی چار وزارت ویلی افغانستان تازه شو خو درې سو درس کسان را ایستلی، او امریکا وای پر اوکراین د روسیې د احتمالي ارغل د مخنیوي طرح جوړه کړي. بشپړ خبرونه د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي ولکه افغانان سکه لخپلو مینو بیزای شوی دی. د یو ان ایس سی آر ویان بابر بلوچ پرون جمعه په جنوا کې خبريالانو ته ویل چې د دې کسانو د لاسنیوي لپاره نورو بشري مرستو ته اړتیا ده. ښاغلی بلوچ زیاته کړه چې دا خلک سرپناه، خوړو او نورو لومړنیو توکو ته اړتیا لري.
ډیری کورنۍ له سخت یخنۍ د خلاصون لپاره مناسب سرپناه او نورو ضروري شیانو ته اړتیا لري. لوګه په دې هیواد کې د اټکل کچې لوړه شوې ده. نږدې 28 میلیون افغانان چې د هیواد د ټولو وګړو په سلو کې نږدې 55 جوړوي له سختې لوګې او شاوخوا 9 میلیون کسان د قحطۍ له خطر سره مخامخ دي.
د یو ان ایچ سی آر ویان زیاته کړه چې ملګری ملتونه هر ورځ شاوخوا 60,000 افغان وګړو ته بشري مرستې رسوي، خو د بابر بلوچ په وینا د مرستو د رسولو پر مهال دوی له زرګونه نورو کسانو سره هم مخامخ کیږي چې مرستو ته اړوي. د فرانسې د بهرنۍ چارو وزارت وایي له افغانستان تازه شاوخوا 330 کسان را ایستلی دي. دغه وزارت پرون ویل چې د ډله کې 258 افغانان، 60 هالنډي اتبا، 11 فرانسویان او د هغوی اړوند یو شمېر نور کسان شامل دي. د فرانسې د بهرنۍ چارو وزارت وایي د سپتمبر 13 نیټې را په دې خوا یې شاوخوا 400 افغانان او 110 تنه فرانسویان له افغانستان ایستلی. دغه وزارت له دغه راز ویلي چې فرانسې او قطر په ګډه د دسمبر په 2 نیټه افغانستان ته د طبي تجهیزاتو، خوړو او ژمنیو توکو د لیږد ماموریت هم ترسره کړ. دوی د مرستې افغانستان کې فعال نړیوالو سازمانونو ته رسولي چې پر اړمنو خلکو یې وویشي. ملګري ملتونه وایي افغانستان کې شاوخوا 24 میلیونه کسان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. په اروپای ټولنه کې د پناه غوښتونکو افغانانو شمیر د 15 کلونو پرتله د پام وړ زیات شوی دی. د اروپا د پناه غوښتونکو د ملاتړ اداره وایي چې د اروپای ټولنې په 200 غړو هیوادونو او دغه راس په ناروی او سویس کې سکل 1,200 کسانو چې افغانان دي د پناه غوښتنه ورکړې. د ادارې په وینا له 2014 کال راهیسې دا تر ټولو لوړ کلنی ارقام دي. طالبانو د اگست په 15 پر ټول افغانستان ولکه ټینګه کړه. د اروپای ټولنې د ارقامو له مخې په اگست کې د افغان پناه غوښتونکو شمیر 10,000 ته رسیده، په داسې حال کې چې دا رقم په سپتمبر کې 13,300 ته لوړ شو. کرملین وایي ولسمشر ولادیمیر پوتین به د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره پر روانه غونډه کې پر نورو مسایلو سربیره پر افغانستان هم خبري وکړي. د کرملین یو سلاکار یوری اوشاکوف پرون وویل چې د دې آنلاین سرمشریز لپاره پر اتلونکو ورځو کې یو احتمالي نیټه په پام کې نیول شوې، خو مسکو ګوري چې واشنگټن به یې کله تایید کړي. اوشاکوف زیاته کړه چې په دې سرمشریزه کې به د افغانستان، لیبیا، سوریه، ایران او نورو هیوادونو پر اړوندو مسلو خبري وشي. د اوشاکوف په وینا پوتین همدار از غواړي بایدن ته د امنیتي ضمانتونو د هغې طرحې خبره وریاده کړي چې له مخې یې باید د ختیځ پر لور د ناټو د پراختیا مخه ونیول شي، او هغه څه ته چې مسکو یې د اوکراین په ګډون د روسیې ګاونډیانو ته د ګواښونکو وسلو استول بولي غته د پای ټکی کېږدي. د امریکا ولسمشر وایي پر هغې طرحې کار کوي چې له مخې به یې د روسیې لپاره دا ډېره ګرانه شي چې د ګاونډي اوکراین پر ضد پراخ پوځي تحرکات وکړي. بایدن پرون جمعه خبریالانو ته وویل چې د ده دا پلان هر اړخیز دی.
غواړم هغه طرحې سره یو ځای کړم چې زما په باور د ډېرو هر اړخیزو او معنادارو نوښتونو یو مجموعه ده، او د ښاغلي پوتین لپاره به ډېره ګرانه شي چې له هغو اقداماتو سره پر مخ ولاړ شي چې خلک ویره لري چې دا یې ښایي وکړي، خو دا پلان اوس تر کار لاندې دی.
خاغلی بایدن دا سرګندونه داسې محل کوي چې روسیه په خپل لویدیز کې پوځي حضور پیاوړی کړی او کیف د روسیې له احتمالي یرغل څخه ویریږي. فرانسې پر متحده عربی اماراتو د وسلو د پلورلو لویه معامله او د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت په دې هیواد کې د پانګونو ژمنه اعلان کړه. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون پرون په دوبی کې پر متحده عربی اماراتو د 80 میلیارد ډالرو په ارزښت د 80 رافایل پوځي جیټ الوتکو د پلورلو هغه سند لاسلیک کړ چې د فرانسې په تاریخ کې په یو ځل د وسلو د خرڅلاو تر ټولو ستره معامله یادیږي. د فرانسې د دفاع وزارت ویلي په دوهمه معامله کې چې ماکرون سند لاسلیک کړی د 12 ایرباس جنگی هلیکوپټرو د خرڅلاو مسأله شامل ده. همدارنګه د متحده عربی اماراتو یو شرکت هم د فرانسې د مالی او اقتصادي او اقتصاد له وزارتونو سره د 15 میلیارد ډالرو په ارزښت یو موافقه لاسلیک کړه. او د روغتیا نړیوال سازمان د منی چې د کورونا وایروس نوې بڼه د سرایت لپاره خورا چټکه داخله نړیوال غوړي چې د ورختایي پر ځای ورته چمتو شي. د روغتیا د نړیوال سازمان WHO مخکخه ساينس پوهه سومیه سوامی ناتان پرون ویل د اټکل ممکن نه دی چې د اومیکرون په نوم د کورونا نوې بڼه بعد مسلط جریان په توګه د دې وایروس په خوانی بڼه چې د دلتا په نوم ده لمنځه یوسی. خو هغه له جنوبی افریقا څخه د وتل نوې بڼه د ورزنی ذریب د شمیر د زیاتیدو په اړه خبرداري ورکړه. زموږ راګل ازادي رادیو نه اوري کې غواړي چې دا خبرونه ولولې زموږ وی پانه ته ورتللې شي. ادرس دی azadiradio.com. راځو د خبری خبرونه لاندې خبری برخې د سر راپور ته. پاکستان منلې چې له افغانستان سره د هند مرستې 50,000 ټنه غنم او درملو ته د افغانستان په لاریو کې د لیک اجازه ورکوي. پاکستان په تیرو څو ورځو کې پر دې لانجا کوله چې د هند مرسته باید په پاکستانی ټرکونو یا لاریو کې افغانستان ته واستول شي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې 24 میلیونه افغانان په کور دننه بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
د پاکستان او هند رسنیو تایید کړي چې اسلام آباد پرون جمعه موافقه کړې ده چې د هند مرستې 50,000 ټنه غنم او درملو ته د افغانستان په ټرکونو کې د لیږد اجازه ورکړي. هند نږدې دوه میاشتې مخکې افغانستان ته د 50,000 ټنه غنم، درملو او نورو مرستو د استولو وړاندیز کړی و. پاکستان د نومبر په 24مه وویل چې د بشري خواخوږۍ له مخې به د هند مرستې ته د واګه بندر له لارې په استثنایي ډول افغانستان ته د تګ اجازه ورکړي. خو اسلام آباد یو شرط درلود، هغه دا چې دا مرسته به د پاکستان په ټرکونو کې افغانستان ته استول کیږي. په دې اړه د پنجشنبې په ورځ هم پاکستاني او هندي چارواکو خبرې وکړې، خو د هندي رسنیو د راپورونو له مخې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون د لندۍ په 12مه په اسلام آباد کې ډېره هندي ډیپلوماتانو ته خبر ورکړ چې پاکستان منلی چې دا مرسته د افغانستان په ټرکونو کې له واګې بندر څخه افغانستان ته واستول شي. کابل د دې مرستې په خاطر له نوي ډیلي او اسلام آباد دواړو څخه مننه کړې. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند احمد الله وسیق تیر مخام ازادي راډیو ته په دې اړه وویل،
د افغانستان اولس تر بل هر وخت اوس زیاتو بشري مرستو ته مخراکي توکي او نورو اړینو او اولیتو کو ته زیات ضرورت لري. د افغانستان حکومت د هند هیواد دغه خواخوږي او بشر دوستانه مرستو څخه مننه کوي. همداسې د پاکستان هیواد چې د هند هیواد اجازه ورکړه چې د پاکستان لاري دغه مرستې افغانستان ته انتقال شي، د افغانستان حکومت پاکستان له حکومت څخه هم ډېره مننه کوي.
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن هم له افغانستان سره د هند د بشري مرستې هرکلی کړی. نیکلاسن د نوی ډیلی چاپ هندو رسپانې ته ویلي دي چې د له هندي چارواکو سره په کتنو کې پر هغه پلان بحث کړی چې د اروپای ټولنې د دفتر کارکوونکي به کابل ته لیږل کیږي او د دې ټولنې د 300 میلیون یورو مرستې د یوې برخې په توګه به افغانستان ته بشري مرستې رسول کیږي. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې ښاغلی نیکلاسن چې په نوې ډیلي کې دی ویلي دي چې د افغانستان په مسله کې د اروپای ټولنې او هند ارزونه ډیره سره ورته ده. هغه هم دراز ویلي دي چې اروپای ټولنه او هند باید دا خبره یقیني کړي چې افغانستان به بیا هیڅکله د تروریستانو په ځاله نه بدلیږي. هند او پاکستان په خپلو کې زړه تربګنی پالي. هند تل پر اسلام آباد، په کشمیر، افغانستان او ټولسیمه کې د افراطی اورپکو د ملاتړ تور لګولای دی. د همدې تربګنی په اساس نوی ډیلی د افغانستان له پخوانی حکومت سره نږدې اړیکې پالل، خو د طالبانو له واکمنۍ وروسته د پاکستان برعکس د افغانستان له مسایلو لری پاتې شوی دی. تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم. ما پیغام د غزیر اډیو ټول کارکون کو او ریډم کو ته ورسی ورنه دا کی عمر چې راغلی دی چې عام دل دل دا کسان ټول فوسیو دي چې هغه یو ځکان ته خیر سول نس کرو هغه نوم رشره دي په مرجو له سوال کې خلک دا چې خلک ته عمر چې کو سن چې دا یو خروا ته راکړ دا یو سول نس کرو هغه نوم رشره.
السلام علیکم. زه زادی رادیو ته پیغام پریږم. محترم ازو سندي هلمند ولایت سندي ولسوالۍ څخه مزید 24 تاسو په تماس یم. دلته د مرستې مملکنه روانه ده. د طالبانو هر کومندان خپل شناخته یا خپل کلیوال د مامورین خپل کلی ته بیا د خپل شناخته خپل کلیوال په نشته کې د خور غریب خلک تاسو پاتې شي.
السلام علیکم. زه جزیره د ټوله او د دین کول کوم چې سلامونه وایم. طالبان ته مې دا غواځي چې د اولز ته جواب ورکوي. ورځ تر بلې کارونه ورکیږي، بیروزګاری ډیریږي، خلک د وجود د پخ سره مقام کوي. چې به تر پای دا جواب چې موږ ځکه کوه وای چې تو د اولز په دغه خطا باندې.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. عبدالهادی یو فاطمه د کندهار ولایت څخه د دبليو پی د مؤسسې څخه ډیر مننه کوم. مخکې د دبليو پی مؤسسې موږ سره مرسته کوله، د غریب افغانان سره مرسته کوله، د نغدو پیسو لای کوله. او وخت چې د نظام چې اوس راغلی دی اوس وړو ورکوي، خالي وړو ورکوي. اوس دا خلک چې دي دا ګوتو ته ضرورت لري، وګړو ته هم دا ضرورت لري، نور خوراکي مواد ته هم ضرورت لري. دا خالي وړو دا خلک څه کوي؟
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اوریدونکو، ستاسو په پیغامونو کې مو واوریدل چې په یو شمېر ولایتونو کې مرستې مستحقو کسانو ته نه رسیږي، او دغه کسان ادعا کوي چې د مرستو په ویش کې ورسره د مور مېرې چلند کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې ویل کیږي چې درویشت یا څلرویشت میلیونه کسان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. په تیر خبرونه کې مې په امدې او اړوند نورو مسلو د طالبانو د کډوالو چارو وزارت له ویان عبدالمطلب حقانی سره مرکه وکړه. په پیل کې مې لغنو پوښتل چې د کورنۍ بې ځای شوو وضعیت څه ډول دی؟
په کور دننه تقریبا موږ د 1 میلیون په شاوخوا کې داخلي بې ځای شوي لرو، او د دې لپاره زموږ پلان دا دی چې کم داخلي بې ځای شوي په د تیرو جنگونو د وجنه بي ځای شوی دي. نو اوس لله الحمد جنگونه ختم شوی دي، جنگونه نشته دي. نو زمنګ پلان دوی ته دا دی چې د اړوند مؤسساتو په همکارۍ سره دوی ته ترانسپورت برابر او دوی سره د خوراکي مواد او نقدي مرستې کیږي، او دوی بیرته خپل کورونو ته ګرځيږي.
او حقانی صاحب، تاسو وایي چې 1 میلیون او ملګري ملتونه د 3.5 میلیونو بی ځایه شوو کسانو یادونه کوي، دا شمېرې څنګه متفاوتې دي که تاسو صرف یوازې دغه سګنی بی ځایه شوي ثبت کړي؟
هو، موږ چې کومه سروې کړې ده، زموږ د سروې مطابق تقریبا څه د پاسه 1 میلیون بی ځایه شوي لرو، او شاید ډېر نور مو وسی، خو زموږ د سروې مطابق دغه تعداد ده.
بله، او حقانی صاحب، د همدې ډلې کډوالو له ډلې نه یو شمېر ډېر مستحق دي، دا شکایت کوي چې د مرستو په ویش کې ورسره د مور مېرې چلان کیږي. طالبان هغه کسان چې پیژني ورته مرسته کوي، اما هغه کسان چې مستحق دي دوی سره اړیکه نه لري، غوی ته مرسته نه رسیږي. دا خبره تاسو واورېدل مخکې؟
د دې خو یو وجه دا کېدای شي چې هغه د سروې چې کمزور سیستم او هغه ختم شوی دی، چې مخکې به په کلیو کې او په ولسوالیو کې ځینې داسې اشخاص چې هغوی به ځانونه ملکان بلل یا به د دې واکداران بلل، نو هغوی به دا سروې کوله د خپلې خوښې مطابق. نو شاید د هغې خلکو شکایتونه وي چې د هغوی هغه مشري ختمه شوې ده، شاید دغه شکایتونه وي. او دویمه خبره دا ده چې یقیني خبره دا ده چې افغانان ټول مستحق دي چې باید مرستې ورسره وشي. کارونه نشته، روزګارونه په ټپه ولاړ دي، نو مشکلات ډېر دي. یقینا ټول د زړه سوي وړ دي او باید د ټولو سره مرستې وشي. خو مونږه کوشش کوو چې یو غریب دی یو غریب تر دی نو زیاته ترجیح چې دی غریب تر ورکو چې ډیر غریب وي
بله
حقانی صاحب نو هغه ته ډیره ترجیح